Radio.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي دوی تخنیکی ډله نور د مندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له تورخام او سپین بولدک څخه د راستنیدونکو افغانانو په اړه څرګندونې کړې دي. نن سه شنبه ده، د وري حمل میاشتې 19 د اپریل 1 پیل. خبرونه کوو. د ننګرهار چارواکي تمه لري چې نن به شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. په هرات کې چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس سخته شوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري نن سه شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته ماینه سوي او بیا مشکوک کسان قرنطین سوي.
نن د سه شنبه په ورځ به هم همدغه چاره ترسره کیږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستانه نشي. دوی به ټول سکرین کیږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه له څو اونیو اندېښنو وروسته د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید-19 اخته شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکوونکي شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، سپاکران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس سخته شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت شوي چې 2 اویا تنه یې ښځې دي. د روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ اتصا ورکړه. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل څه موده مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلي حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي.
قبلانی را بدون از اینکه با وزارت صحت ما مانگ بکنه شروع کرده بودن که تردد مریض
مخی بیل دی چی روغتیا وزارت سره همژغی وکړي. د کورونا د معاینات او کار پیل کړ چې روغتون ته د کورونا ناروغانو ورتګ زیات سو او دغه ډاکټر ور باندې اخته سو. د معلومه نه ده چې نو وړي د روغتون دننه که به هر په دی وره سخت سوي. هغه خپل ازموینه چې دی روغتون ته تر سره کړي وي منفی وي. یو اونې وروسته چې نمونه د روغتیا وزارت واخیستله نو مثبت و. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن و. ګڼو افغانانو د نموړي پرمړینه خوشنۍ څرګنده کړې ده. د تاجکستان چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په خبره دغه کس سینه او بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسول روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین سوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید-19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مړ سوي کس خپلوانو ویلي چې هغه ګاونډي هیواد قرغیزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه شوی و. د تاجکستان سوغد ولایت په جابر رسولوف روختون کې روستي وضعیت د منځنی آسیا په دې بیوزله هیواد کې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلي چې تر اوسه په دې هیواد کې په کورونا وایرس هیڅوک نه دی اخته شوی. امریکا د روسیې د امپریالیست غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډیره نشنالیسته ډله او درې مشران یې د ترورستانو په فهرست کې شامل کړل. دا لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرنۍ ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد چارو تنظیموونکي ناتن سیلز د دوشنبه په ورځ دا یو بې سابقه اقدام وبله او په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غورزنګ لاسونه د بېګناه خلکو په وینو سره دي. دغه غورزنګ خپل ځان د روسي د اورتودوکس ملي هیوادپال او سلطنت پلاوي سازمان ګڼي. دغه ګروپ دغه رز غوړي چې روسیا دی د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي چې په کې د دوی پوینا د روسي وګړو درې څنګه روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ورسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدید څارنې برخې ته انتقال سو. د شغلې جانسن دفتر وایي چې په کرونا وایرس یا کووید 19 د بوریس جانسن تر اخته کېدو راهیسې د نوموړي روغتیایي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سو. او د ترکمنستان په ختیز درغن اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ای ټی ایم یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړي دي. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یو بلې نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبې په ورځ د درغن اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یوه راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ $10 او د تور بازار په نرخ څه کم $15 جوړیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14.
په افغانستان کې د سهار 8:00 شوې. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله نور د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي افغانستان دا مهال له پاکستان څخه په ورځني توګه د زرو کسانو د رسنیدو ظرفیت لري او په عمومي ډول دغه ظرفیت د 14,000 کسانو لپاره دی. د سپین بولدک او چمن لار هم پرون د دریو ورځو لپاره پرانستل سوه.
په اوله قدمه کې موږ دغه قانوني نفر منو افغانان منو، په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي.
په بهرنی موضوعاتو کې وایي چې د جرمني صدر اعظم وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اروپایي ټولنه تر ټولو لوی ازمویش سره مخامخ ده. د ژوند په رنګونو کې د میوو د جوس د یوه کاروباري خبرې اوري.
نو سم نه پریږدي، بس ورځ شل ډالر ته راځي، خو دغه واړه ماشومان دي، وړې جنکۍ سره دي کنه، او بس تو چې دغه دپاره ډوډۍ وي ډوډۍ هغه کو کار کوو، او بس نور هغه نه کوو، په دې خاطر منې بر نه دي.
دا خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر لنن سیشن به د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یوه او بله پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپله تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تیره سیشن به کابل ته ولیږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل طالب بندیانو خوشي کېدل ځکه ځنډیدلي چې طالبان د هغو کسانو خوشي کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وای د طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. لزوانانو او سپینګرو څخه چې دولتي کارکونکو هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوی 15,000 طالب زندانیان له بند آزاد شي. خدا پکې نه دی لیکل شوی چې احمد او محمود په دشمیر کې ځینې پولیو بریدونه او بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. دوی هم دا ډول د خپلو 15 قومندانانو د ازادي دوه غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې زیات هیڅ زغم وړ نه دي. آیا پریږدو چې ولاړ شي او د جګړې میدانونه تاود کړي؟
خب خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15,000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني یو سلاکار وحید عمر ویلي وو تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنه کړي طالب بندیان به خوشي نه سي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ویل کېږي حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه بندیان خوشي کوي. لکه چې په 2000 میلادي کال کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور سوی د اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د محل پاکستان څخه په ورځنی توګه د زرو تنو د رستنېدو ظرفیت لري او په عمومي ډول دغه ظرفیت د 14,000 کسانو لپاره دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وکړه. د شغلی بلخی په وینا د هغه وخت هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه لري کولی سي چې له تورخم څخه تیر سي خو د 14 ورځو لپاره به قرنطین کیږي. تفصیل له اجمل انا.
د افغانانو لپاره د تورخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په ورځنۍ توګه د زر تنو د رستنیدو ظرفیت لري. دوی له رستنیدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایرس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ګڼ شمېر د راستنېدونکو سنبالول ستونزمن دي.
اگر روزانه د 1000 هم یک چیزی بیشتر هم بیا بازم زیات مشکل.
خغلی بلخی وایي که په ورځنۍ توګه له 1000 تنو یو څه زیات هم افغانستان ته راستانه شي ستونزه نشته، خو که تر دې زیات شي دا چې د قرنطین پریکړه شوي نو د راستنېدونکو لویه شمېره کار ستونزمنوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر همدارنګه وویل دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي. دا ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبې په ورځ د تورخم د لارې په موقتی پرانیستو سره وویل چې په راستنېدونکو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغلته د راستنېدونکو د قرنطین لپاره تر 4,000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان دا مهال په کرونا وایرس تخته کېدو تر 3,600 زیاتې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې تر 50,000 زیات کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل غوښتنه کړې چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. د ښاغلي میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیځ کې له ایران څخه د افغانانو راستنېدنه د خلکو په لوی اندېښنه بدله شوې. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په ګاونډ کې د کووید-19 کرونا وایرس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلې. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی، نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي همالته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعت کړي. دا دوشنبه په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2,000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3,000 زیات کسان پر کرونا وایرس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایرس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي وایي پر دې وایرس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایرس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله، خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په معاینه اکتفا وکړه.
د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه هم له یوې میاشتې ځنډ وروسته پرانیستل سوې او د کرښې له بلې غاړې څخه بند مسافر راوښتي دي. صادق رښتینی پرون د سیمې ته سفر کړی و.
د کندهار د سپین بولدک او چمن لار چې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار و، له تیرې وې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا د خطر د مخنیوي په هدف تړل سوې وه. اوس دغه لار په یو طرفه ډول د هغه ناروغانو او مسافرانو پر مخ خلاصه سوه چې پاکستان ته تللي وه او وروسته لار پر بنده سوې وه. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار سمنوال شریف الله غرزی وایي د کرښې دې غاړې ته د پاتې کسانو سرنوشت لا معلوم نه دی.
په اوله قدمه کې موږ دغه قانوني نفر منو، افغانان منو. په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي، تللي دي په کوټې، کراچي، پېښور، لاهور کې تداوي کړی د دوی په شفخانو کې.
په پام کې وه چې نن د پاکستان لوري ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بار 9000 موټرونو ته هم اجازه ورکول سي، خو په دې برخه کې سوې پرېکړه ونه منل سوه. بلخوا د ډیورین کرښې د هغه غاړې څخه راغلي کسان وایي چې د ناروغۍ د تداوي تر څنګ د کار لپاره تللي وه.
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې وو، یو شی مې وړی و، دورې مې خرڅاوی، لا را باندې بنده سو، له اوس واپس لا یې راواوښتو.
یوه میاشت کېږي چې موږ تللي وو، هېچا هم ناره نه وه، چا څه مو ورته وویل بېرته بدنګان راته بند کړه، وبې ولو شاته وي بوتلو.
بلخوا د کندهار د روغتیا مسؤلین وایي چې له تازه راوښتونکو کسانو معاینه یې پیل کړې څو په کرونا وایرس ککړ مشکوک کسان تثبیت کړي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتیا مسؤل ډاکټر جاوید افغان وایي چې دوی د ټولو مسافرو د قرنطین امکانات نه لري او یوازې مشکوک کسان د کندهار ښار د کرونا روغتون ته انتقالوي.
د ورځې موږ ته ویل دي چې زر نفر راوړي، نو موږ کوم خاص تدابیر د قرنطین لپاره داسې نه لرو چې مثلا د ټولو خلکو لپاره، فقط هغه کسان موږ سکرین کوو کچیر اراز او لایم شدید ولري په دغه ناروغي باندې ثابت چې مثلا ناراض علایم لري، هغه به امبولانس ورته ولاړی کندهار ته ویلی شو.
تر ډیره تمه دا و چې په کندهار کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو د کمیدو لپاره د کرښې غاړې ته د افغان سوداګرو د مالونو بار موټرونه هم خوشي سي، خو پاکستان لا تر اوسه دا پریکړه نه ده عملي کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به احمد تکله ته وایي چې د نړۍ په معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ټایم مجلې پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غني چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته، چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي، د اشارې په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی، چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړې او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگټن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي، له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارد مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه، د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې که ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي، نو پر سږ کال سربیره د 2021 کال له مرستو به هم $1 میلیارد کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوو کارکونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1 میلیارد د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په 15 کلنۍ بودیجه جوړوي، او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پریکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. د هلي کې د پامپیو له دې ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې د ده د سیال عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو، او 15 ورځې وروسته ښاغلي عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي، نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه انتقاد لري چې د زندانیانو د عفو په اړه د ولسمشر فرمان په سمه توګه نه عملي کیږي. دوی وایي چې په بلخ او سرپل کې د مستحقو کسانو پر ځای زندانیان د سیاسي اړیکو پر اساس خوشي کیږي. مجیب حبیب زای او نور تفصیل.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زندانیانو د عفو د صادر شوی فرمان د تطبیق د څرنګوالي په اړه نیوکه کوي. په شمازون کې د یاد کمیسیون د صحوي دفتر مسؤلان وایي چې په سرپل او بلخ ولایتونو کې یې له زندانیانو داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې ښایي د زندانیانو د عفو دا فرمان په سمه توګه نه عملي کیږي. د دغه دفتر مشر محمد سامع ازدي راډیو ته وویل چې په سرپل ولایت کې اکثرا زندانیان د فرمان د محتویاتو خلاف او د زندان لا چارواکو سره د سیاسي چیرو د اړیکو پر بنسټ آزاد شوی دی. هغه وویل چې لا هم سپینګیری او مستحق زندانیان شته چې باید په دغه فرمان کې ور شامل شي. د سرپل د محبس د زندانیانو غوښتنه دا ده چې دوی په فرمان کې ور شامل شي، خو له فرمان څخه یې ګټه تر دمه نه ده اخیستې. د فرمان په پلي کېدو کې دوه ګونی چلند کیږي. که فرمان په هر ځای کې د هغه له محتویاتو خلاف پلی شي، یو غیر قانوني کار دی. د سرپل د مرکزی زندان چارواکي نه غواړي چې د بشر حقوقو د خپلواک میسون د دغو نیوکو په اړه څرګندونه ولري. په همدې حال کې د سرپل والی عبدالقادر آشنا اسدی راډیو ته وویل چې د زندانیانو د عفو فرمان چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د هیواد د ولسمشر له لوري صادر شوی د اجرا په حال کې دی. هغه وویل چې د دغه فرمان له مخې تر دمه د سرپل له محبس څخه 15 آزاد شوي او په پام کې ده چې تر راتلونکو دوه ورځو به لسګونه نور زندانیان هم خوشي شي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم نیوکه کوي چې په دغه ولایت کې هم ډیر شمیر کسان چې د ازادۍ مستحق و لا په زندان کې دي او شپږ اویا تنه نور زندانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي خوشي شوي دي. د ښاغلي حدید په خبره چې د بلخ په محبس کې ډیر شمیر سپینګیري کسان شته چې باید د دغه فرمان له مخې آزاد شي. د بلخ دیوالی ویان منیر فرهاد ازدی راډیو ته وویل چې د زندانیانو د عفو فرمان په دغه ولایت کې د ګډ کمیسون له لوري چې د محکمې څارنوالۍ ولایت او بشر حقوقو اساسي هم پکې شته تطبیق کیږي. محمد اشرف غنی د کورونا وایروس سره د مبارزې په مخه د 10,000 زندانیانو د خوشي کېدو فرمان د حمل میاشتې په لومړیو کې صادر کړ. د دغه فرمان پر اساس هغه زندانیان چې عمر یې له 550 کلونو ډیر وي، کورنۍ او بهرني امنیت ته د ګواښ په دلیل نوي بندي شوي او د کووید 19 ناروغۍ له تهدید سره مخ وي آزاد کیږي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اروپایي ټولنه له خپل تاسیس راهیسې تر ټولو لوی ازمایښت سره مخامخ ده. انګلا مرکل پرون په برلین کې وویل کورونا وایرس په مبارزې پرته له منځه ولاړ نسي. نور له اجمل اند څخه.
اروپایي هیوادونه د کرونا وایرس دومره اغیزمن کړي چې پر دې وایرس د اخته کېدو او له کبله یې د مړینو شمیر کې کمی ده. دې هیوادونو لپاره هیله مندې ده. ایټالیا تر اوسه په نړۍ کې په کووید 19 کرونا وایرس د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ثبت کړې او بل اروپایي هیواد اسپانیا بیا په ټوله اروپا کې پر دې وایرس د اخته کسانو لوړ شمیر لري. جرمني هم پر کرونا وایرس د اخته کېدو تر 300 زیاتې پیښې ثبت کړي، خو تلفات یې تر نورو هیوادونو یو څه راکم دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرانسه کې وضعیت تر ټولو خراب شو او په کرونا وایرس د اخته کېدو او مړینو شمیر دغلته اوج ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو نه وروسته چې په کې له 350 زیات کسان په کووید 19 یا کرونا وایرس اخته دي، هسپانیا، ایټالیا، جرمني او فرانسه ورپسې ځای لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه په ورځ په برلین کې وویل د کرونا وایرس په خپله لمنځه نه ځي او مبارزې ته به اړتیا ولري. نوموړي اوسنی وخت د اروپایي ټولنې لپاره ننګونکی وباله. برمن مرکل وایي غواړم ووایم چې زما په باور اروپایي ټولنه د خپل تاسیس راوروسته تر ټولو له لوی ازمون سره مخامخ ده. ډېر اروپایي هیوادونه دا مهال په انزوا کې دي او په کې د وضعیت د بیرته عادي کېدو په اړه تر اوسه خبرې نه کیږي. زیاترو اروپایي هیوادونو د قرنطین دورې تمدید کړي او پرله پسې له خپلو خلکو غواړي چې په کورونو کې دي پاتې شي. اخوا په امریکا کې د نیویارک ایالت چې پکې په کرونا وایروس تخته کېدو او له کبله یې د مړینو پیښې د دې هېواد تر بل هر ایالت زیاتې دي. د نوو پیښو په ثبت کې د کمی خبره شوې. د نیویارک والی انډریو کومو د دوشنبې په ورځ وویل دا مهال د کرونا وایروس له کبله د نوو بسترېدونکو ناروغانو شمیر یو څه کم شوی، خو د مړینو شمیر بیا زیات شوی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د هېواد لپاره به یې دوه اونۍ ډېرې ستونزمنې وي. پوخه په هغه ځایونو کې د غلا خطر و چیرې چې به پیسې، ګاڼې او یا نور قیمتي توکي ساتل کېدل، خو ښایي اوس د مخ پټولو ماسکونه یو له همدې قیمتي توکو څخه وي. د اسپانیا په سانتیاګو ښار کې د دوشنبې په ورځ یوې ډلې غلو تر 2 میلیونو زیات ماسکونه غلا کړل. دا دې ماسکونو بیا شاوخوا 15 میلیونه یورو اټکل شوي. د اسپانیا پولیسو د دې ماسکونو د غلا په تور یو سوداګر نیولی. لا کرونا وایروس ویره د دې سبب شوی چې په ګڼو اروپایي هیوادونو کې خلکو ته ماسکونه پیدا نشي.
د مهمو خبرونو لنډیز په نګرهار کې چارواکي وایي تمه لري نن شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د ترخم لاري افغانستان ته واوړي. پرون پر دې دروازه تر زرو زیات کسان د ترخم لاري افغانستان ته واوښتل. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کرونا وایرس یا کووید-19 اخته سوي دي. تر اوسه دغلته په کووید-19 وایرس د اخته کېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کرونا ازموینې ترسره کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته یې د دوشنبه په ورځ ساه ورکړه. تاجکستاني چارواکو د دې هېواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي دي. د چارواکو په خبره دغه کس سینو بغل ته ورته د ناروغۍ له کبله مړ سوی دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هېواد یوه ډېره نېشنالیسته ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو ووري. تفصیلي د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي ازادي رادیو.com.